یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
کله فتنهګر چې هغه بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د یو شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شوی، خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هوارۍ لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې
انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې چې نشه یې او که یې فعاله سړی دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وایي د داعش ډلې پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستاني طالبان وایي چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره دعوا ثبت کړه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیدا فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنهګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د یو شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلي چې په چاریکار کې د داعش پر یوه مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلی او څو تنه نیولی دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول سوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل سي او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر وسلولو ژغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بېلې سوې ډلې پرون له خپلو وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنی اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر اوسه وزرو واوښت. د مړو دغه شمېر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمېر سره برابر دی. دا شمېر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمېر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبتېدې، خو اوس دا په اوسط ډول 1200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د اوکراین د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن سوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګنده سوه چې دغه چارواکی د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې له لوري جذب سوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې له دې کسبه د جوکپوړو چارواکو په اړه د کسبه د جکپورو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګ ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه دی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او دا بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لري کړی سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایا دعوا ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوا داسې مهال درجېږي چې ټویټر د ډونالډ ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر 8 د ټویټر له کارولو منسو چې ټویټر یې هم هغه وخت لات نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی وو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ځواکونه یې د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوسمهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوه تحرک او پدیده فزیکي حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي. اسلامي امارت مجاهدين ډیر زر حال ترې سلګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 نیټه وچ په پایله کې نږدې 1000 ملکی افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو 2 چاودنې وکړې او تر خوا یې په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د کانونو او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بله سره نښتي کړي او پخواني دښمنان بلل کېږي، خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډېری نورې عمده ستونزې لري چې په هغو مصروف دي. که هغه هم نوی نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډېره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنګي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کولی شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول رویټرز خبری آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبۍ د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. رویټرز وایي چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبۍ حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبې په ورځ د دوبۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربي امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني کوربه توپ کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر. ما غواړم چې تاسو نو ډیر پیغام لرم چې څنګه نو لسوالي کې څه نه شو زی په دې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي شو زی بند دي انجینر د القان عندما خراب کړه باید مکتبونه دې دې چې په دې چې نه شو زی په دې نو لسوالي چې دا ډیر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه د کورونا له امله یو کار مدیری نیستی رو خصوصی و دیا جنگون نسی رو وستی جنگون باید ورسی دامنیت را آمی کوری ما وستی که متواد اوش باید شون ویژه دیزه را پیسی منه نجان دیگی.
السلام علیکم از سنگرم دلعمان ولی څخه متاسفه ته دغه میسج دی چې دا محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خیله ده چې تر څو پورې د پوانتونینو دروازې البته دولتي پوانتونینو دروازې ژر تر ژر د ماتونینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لآزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری، 12 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې وزارت وایي روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتاره ځمکه کې پیاز کرل شوي وو چې له دغه کروندو څخه 4,240 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتاره ځمکه کې پیاز کرل شوي وو په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لا ټیټې بیې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پلي خومبي ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانیو پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانیو خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې په عمده ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجې په 2200 افغانۍ، او د 14 لیتره مالیزیایي غوړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 2.90 افغانۍ، شل پوله یوه یورو 103 افغانۍ، اویا پوله یو پون 130 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپایي ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
the اروپایي ټولنې غړي هوادونه باید د کورنیو دی او ځای کېدو امکانات د کورنیو دی غړو دی پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپایي ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلا او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پونتونو او نورو ادارو سره ماهنګۍ د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. دې سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 6,500 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبلې خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولي دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړی کلي کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوسه پورې معلومات دا دي چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولله طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
هغه شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جماعت تجیب سبل جانب ته ناست نه، دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر ځنګل، څړځایونو، پوله، پټي، اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لري کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې هم زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه دغه خښتې او دا چې ایسته کړلې، دا خلکو چې دا لارې سره بندې کړې وې، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دغه سر لرې شوې، اوس دا ښار یو څه دا رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړي یا خښتې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي، دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوي وې، هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي، چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړې. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي، ژر تر ژره دې ورغول شي، چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال یې ښودل شوي وې لرې کړي دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
پټول ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکر شروع کړی دی، ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن د پاره، د ورانېدو د پاره کوم خښې جوړ کړي وي، شل کاله تیر سول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي، که درونه بند و خپل کورو د تاګ راتګ نه سپارم، بل الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، که درونه م صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران شوي، چې لا هم نه دي رغول شوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو. خدا شیبه
دا ژوند رنگونه.
خپل ځان معرفي کا او بیا راته ووایه چې څه کار کوې، په څه بوخت دي؟
نوم مې سناتور دی، د دم کلي اوسېدونکی یم. اوسه پورې چې اوس په دوکاندار یم، او د دوکانداري چې مې شروع کوله، د دې نه مخکې د سړک په سر باندې پکوړۍ پخولې.
له پکوړو پخولو دې مخکې څه کار کولو او څنګه دې پکوړۍ پخول پیل کړل؟
چې د لرګو مزدور مو ګیلو کار مې کوه، او د ګیلو کار کې مې یو لانجره تر اپې خښولې، چې هغه ټیکادار د اډې نه راوښړل. مرال مې بازار کې کېنا سرمنید مې کړو چې پنجاب له لاړ شم. خو خواته مې د پلار خواته مې یو ګاونډي و، هغه راته وویل چې هغه پنجاب کې څه کې، او راځه دې بازار کې ځان له چټنی مچنی برابر کړه، او د خپل وطن کې کار کوه، او دا د لخدې او څکه خزرې کړي، او د دې ځنه زی اوس پنجاب له مزدوري لا. بس د هغه خبره مې ومنه، په هغه ورځ باندې مې چکنی شروع کړل. چکنی چې مې شروع کړل، په هغه ورځ باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل، چې کوټه مې ګټه وېړل، مور مې راته وې چې نور نه د ګیلو کار وکړو، نو چې تلاشې امدا چکنی کاوه، او دغه خرچه په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کالدار یو بده باندې مونږ خو گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکه مونږ لا او د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما په نیت کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي او هغه چې داسې د پکوړو کار او دغه کار چې دی دا د چکنۍ کار دا کوه دا بدله ښی دا داسې اسانه کار دی بس چې مې ورسره پکوړې هم شروع کړلې یو ځای مې چکنۍ خرڅولې یو ځای مې پکوړې خرڅولې نو هغه په کومه ورځ چې مې اوله ورځ مې 300 وګټلې په سبا باندې مې 500 روپۍ وګټلې 300 روپۍ مې وګټلې کور ته مې وړلې نو مور مې رانه نور هم خوشحاله شوې وایي چې بچیم دا ښه کار وکړو همدا کار کوه زما نور یو کار هم ستانه دی په کار همدا خلته کېنه همدغه کوه نو د هغې نه سلسله پسې هم سه لګیا به مو کار به مې کوو روزانه خدای پاک ښه انشاءالله داسې کار و چې نابلد هم ومه خو خلک داسې ځوان ومه خلک برهله ډېر خواله راتلل نور مې پسې کار زیات کړو اوس شکر الحمدلله اوس دوکاندار یم پکوړه یم خرڅوم مخې ته مې وله شیریخ هم لګولی جوس دوکان مې هم جوړ کړی دی
څومره کسان اوس درسره کار کوي
او بس الحمدلله په دې ساعت مې